السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلی. د دې سات ډېره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې. فایق نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپور نشته چې خیې لګونډي هیوادونو اخراج شوي پخوانی پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فایق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عملانه باید ځواب ویونکي اوسي. فایق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخوانی جمهوري نظام دوه لوړپوړي قمانداران نیولي. په بخښنه سره د دغه راپور لمخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی دی چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر قلعه اردو د درېمې لوا قمندان و، او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په 11مه او 14مه حوزه کې نیول شوي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفیر ډان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بدلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بیساری ګام دی. هغه د سپتمبر په 1مه په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي چې دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبه د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخامخ شئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحق امریکایي اتباع توقیف یا هم برمته کوي. روغتیایي چارواکو ویلي چې د شمالي بیت المقدس په یوه بستمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوسییټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي چې بریدګرو لمړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکی کس بریدګر وشتل او برید یې ودرو. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته لګڼې ګونې ډکې څلور لارې کې شوي. هغه لارې چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودی مرزاینو ته غزیدلې ده. ویډیوګانې ښیي چې خلک د سهار د ګڼګونې په وخت کې له سیمې څخه تښته کوي. کړکۍ ماتې شوي او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټېډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي امارات او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبې سره کوي.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې. د تال او تال ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ رو خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تېرو خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی. په افغانستان کې ډېر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي، د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه یې ترسره کړي دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده. او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی. قدرمنو اوریدونکو، غواړم نننې خبرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو. موږ سره ملوسی افغان کلاسیکس
ganam rangi chilki sard sir ke dina sanma sar dina chale pasar de homar sir juta divaya sanma sar dina chale pasar de umar sir guta divaya sanma sar dina chale pasar de mata din puri kalam karam vikrama sanma sar dina chale pasar de daganam rangi dil ki dard sir ki dina sanma sar dina chale pasar de ganam rangi chilki dard sir ki dina sanma sar dina chale pasar de ganam rangi chilki dard sir ki dina sanma sar dina chale pasar de
moman sahib salamuna او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او مختمو وخت را کړ سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې زه غواړم پوسم کله چې تاسو له افغانستانه استرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ، څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو دپاره یا د ځوانانو دپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړئ او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو دپاره؟
ډېره مننه کوم. زه چې کله آسټرالیا ته راغلم، دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا 100 نه ورسته خطر وو. زما د ټولنې او ادارات ملته جوړ کړی وو، مدني فعالیتونه مو ډېر وو، مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د معینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شان زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو بل کال تقریبا زما ذهن وتلی، خو هفته دوې وروسته اختر و. موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست وو، دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا وه چې دلته کومه ټولنه شته یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وه، او دلیل یې پیشوایي وکړله، ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړم، همدغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه کړې. خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځ وه، اوله ورځ وه، ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه د اختر څه مانا. دې ما ته په انګلیسي کې جواب راکړ. ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه دا لمانځي. نو خیر، تاسې ستا ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستان اوس نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو 10-15 نفره سره یو ځای شولو. دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم. دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، په پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه، دلته په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښتل ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتورۍ څخه، چې مال دا اداره رامنځته سي، حداقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، قدرت افغانانو سره بې اتفاق کړه، هلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینو د ملتیکلچر نیوساتوز د خواسه، ځینې ملتیکلچر نیوساتوز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه ته د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر اکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې خکړې. افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل کوم قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوم چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده، چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي همه شمول انتخابات اوسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړه چې تر څو ځانونه معرفي کړي، او دا د قدرت جزیرې دي ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتون هزاره دي سره راټول سي. خیر، دوی ونه منله. بیا ملت دا تصمیم ونیوه چې راځئ بله ټولنه جوړو، بهنې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي د فانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا تازل ته خپل رهبری مستوي سي. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره د مورکۍ سره د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي سوی وو. کومه دغه نوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم. زموږ ډېر باعزته ټولنه د دوی غوښتنه راسه وکړله چې دغه اداره دا دلته په لاس واخله مختوی سره. دا افغان کلتوری ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی. په شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي. اوبخشی ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره چې په هغه کې مو وزیران کابینه د پارلمان او محلي او فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي. د کلیو د کمیټو د کمیونټي مشران مو راغوښتي دي. ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به په دا چانس مجبوریت دی. کله کله په کمیونټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لاره واره کړي. غواړي خلک جدا کړي. غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم څوک راځي وایي زه افغان نه یم افغانیت نه منم. څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداد کښېښوله. دا کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي زموږ ځای ته رسېږي دوی سپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ؟ تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه. لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه اوس تاسو په نظر؟
موږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي هغه لپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو. که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې ده همداسې نور هزارګي ژبه هم شته او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو. خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوسي موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته. نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو. دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. په استرالیا په مکاتب کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی صدري او پښتو اوس لیکي. نو د اوله دومه دریم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو پراخوو به او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتما. او موږ به هم تاسو سره همکاري کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې. فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو له خوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسېږئ، او تر څنګ دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ 1600 کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول او تر څنګ تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل؟ او فکر مې کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی رااخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به پزر کوما.
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر لوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ، افطار دینه پروژه کې مو نیولې وو. شو دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي لکه سږ کال شته ویل دي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تحصیل ته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخشي ګډون وکړ. نیوکاسل کې زما دوې مخې وې. یوه ده چې ما غوښتلی چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اډلیټ ته ولاړم تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بېرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیټ سره ملګري راغلي. زما د افتتاحیه غونډه کې 1 اکتوبر د اډلیټ د میلبورن د پرت او د برزبن سره به دلته راځي. اوله موخه مې دا وه چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد دا زنځیر لا قوي سي چې خوشبختانه هغه وسو. بله خبره زه ډېر نه غواړم بس ډېر سیاسي کړم، اما ځینې کړې دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نورو اقوامو جنسایډ کړی لکه وژنه کړی لکه امیر امان الله خان خبره کوي. هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه په. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم لکه اډلیډ سوس تر 15 ساعته لاره ډېر ده، یعنی دونه دا ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوی نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکی ته وزه اشاره وکړم، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستي. او تر څنګ که ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نښه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنګونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندهار یا غاړه کندهاري غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، د هغو مشرانو دوی ته عادي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګنډ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستی وو، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي. اما ته وایي کالی کوچي، اما دوی ته زه وایم چې دغه کوچي نوم باندې ته ځان آشنا کړي، دا کوچي خپله څونه ارزښت لري. دا کوچی نوم سونه درون نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا 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 کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه ده. او دلته زه تاییدوم ستا خبرې که داسې برنامې وسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي هر یو هزار خپل پښتون خپل تاجو خپل د یو چا لنګوټه په سر یې د یو چا غټه صدري اچولي یو چا غټ په ټوپ سې را روان وي او داسې دوه متره پسې سکېږي دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي. چا د کټه وازې لنګوټه والي یو بل پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي یا بل ښه چپنه په سر کړي دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې داسې
بالکل دا اوس ما احساس کړل زه په خپل وطن کې ناست یم او هغه فکري ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د مبتاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته یا په حال نه راتلی؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سعیده زه ما خپل وطن پرېښی ده او وطن حالات ګډوډ دي زه په یو بل وطن کې یمه او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي. دا مخاوره د وطن به د حالته لیږي. دا د وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ په وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نشو هېرولی. اما زه چې وطن کې مومه، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر افغانستان سره مینه ونه لرم دې وطن سره مینه سم پیدا کولای. که زه د خپل وطن سره وفادار و نه اوسم غداري وکړم، د دې وطن سره زه وفاداري نه سم کولای غداري کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی. دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځانته وطن جوړ کړی دی. فکر کوم
ځانته مې جوړول. بالکل بالکل. سکم بدل روش کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیته نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله دلته دیمو کې. او بل دلته خلک څونه موږ لاس په سینه شرا لاس ولاړ دي، که ممانعت نه کوي، خپل فرهنګ لمانځي، خپل دین لمانځي، خپل لمونځ کوي، خپل قرآن شریف وایي. چا به مې درته ویل چې مې کوه دلته د هغونه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت اوس ارزښت ورکوي، هغونه ستا تا ته هم درکوي. نو ولې په دې په ځای چې لاس په زونه کښېنئ چې اوس بس په افغانستان پسې دیخ سوی یم، افغانستان مې یادېږي، بس نو زونه دلې ناست یم ولاړ شه دلې. خو ځینې قیدات شته، ځینې بندیزونه شته، هغه هم زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه.
مومن صاحب، تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ ولمانځله د خپلواکۍ ورځ، د دې کرکټ د ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه چې هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شیر یې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته. و چې هغه ځوانان دي مطلب د اتلو څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلي چې زموږ تاسې یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلمان تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري. ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته او وطن کې امکانات نه، دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعال شي او مخته لاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله مند یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اورئ؟
ولا تعصب دی ونیسې، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه دا چې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راځي په اړه چې دا د سپین بول سندرې ویلي دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ، زه خو ځوان نه یم خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی یم، یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې یو نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي، خو دا پښتو اورم. نو اوس بیا خلک دغه، زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه په لحظه مرکه اوري، وایي یو نقطه ځین
را پیدا کو منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی یا اتڼ تم زړه سوی ټایپ دې موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼي سندرې چا چې وو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای در وده ټول ته وایي چې اوس راکښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شاردس شي ورته وایي نه. و هغه چې هر څونه چې هر چېرې ژوند وکړي، بیا هم افغانۍ رګ راکې دی.
بلکل، په همدې خاطر ما همدا پوښتنه
وکړهمهرباني وه. وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلي، ځینې هغه خنداري جاپاني ورته وایي، هغه د وطن په اړه یې ډېرې ویلي، د جنرال سبلازق په اړه یې ډېرې ویلي. نور خو چې اتن ځای راشي، خو اتن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده، که وی یې کړی مو دی. پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن را کړی وو، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون د افغانستان د هغه کې زوم د قوای د افغانستان د قوای وایي قومندان جنرال صاحب شعیب و، هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی وو، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع، دا ټول موږ په قوای وایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی وو. هغه قسنه ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یې امی مریض چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي، دا خو مو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بلکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟
ولا د شفیق مرید سندره اوس را یاد شوله، د
غنم غوندې وطن،
نه دا د بلال یو قربان څه رقم ده، دغه سندره
د بلال خو ګازانه حتما په دواړو سترګو ورځو، د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو. تالاوټال د خبرونې اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. یا مخبرون ته بیا هم له موږ سره مکه غلی سمې محمد خبرونه کې میلمه ده. یو د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول، تر څنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واستئ؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول، او یا هم کدي ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول، او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډېر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېرې اجرا کړلې افغانستان کې. درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده، هغه یو اول زه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وم او چې اوس هم یم، ما ډېر څه په هره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګله دېش، نیپال، سویډن، فنلند، انډیا، نور نور ځای ته مې استولله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان د ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګله دېش یونیورسټي ته، هندوستان ته ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل، هلته ځینې ترجمانان او پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل. هلته مې یو قرارداد د دې ټولو روغتونونو سره امضا کړه چې کله افغانان راځي باید د ترجمانی سیستم کېنل پیل شي، چې څلوېښتو سره ترجمانانو ته لاسرسی بلکه. نو او بل دننه په افغانستان کې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر شوتدي ویل. هغه ډېر دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اکبر په مشري ریاست جمهوري ته تایکاندي، زه د ځوانانو افغانستان په سطحه رئیس وم د کمپاین، بیا د مبلغینو نازنینو رئیس وم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي صحرا ولیدله چې هیڅ څوک نه ولیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي، یعنی دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یې ولسوالۍ ته تللی وم، ماته د یو خوړی چې وی د دننه پورې دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفاوی خپل مشلاغتې ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده، د جنرال صاحب راجب د شهادت نه مخکې یو واقعت تېر پیسو میدان کې پخوانی رئیس پې و دوسیه کې ختم شو، برطرف شو. جنرال صاحب راجب ماته تلیفون وکړ، نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر شو، هغه برحاله و. نو زه دلته کاندید وم چې زه د هغه په ځای ولاړ شم. دلته د ماینه چې صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راځه په ماته تلیفون وکړ چې راسه کمدار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې یو رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل نور شیان. افتونکي چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته، وی آی پي مې دلته. په هغه وخت کښې د وخت اعتباد خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کړ، وی آی پي مې هغه ته وسپارل او تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پ وکړي. نو دا هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف زما ماش ټول شان د بیرون سره تللی، ما د افغانستان د دولت څخه ډېر ماش نه دی خوړلی.
په ټوله کې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډیر کړی دی، او اوس مرزو افغانستان ته افغانان ته په ټوله کې ځوان نسل ته وخت ډیر نه ورکړل کیږي، تر څنګ خدمت ورته نه کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډیر ورته کړی وو. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګیزه نه لري، تر څنګ کار نسی کولای او اجازه هم نه ورکړل کیږي، فرصت ورته نشته چې د دوی مخته ولاره خلاص شي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هیڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی وو، ما افغانستان کې تقریبا په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو استازي درلودلې، یو تیم داسره ټول اقوامو ورځ سیاست اجرایه کې موږ مجلس درلودی. ډاکټر صاحب عبدالله خپله ویل چې حکومت ونه سوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، ماتا پر ځان ټول کړي د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر په صورت ولله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کیږي، داسې یو اداره نه ده چې دا نه ده چې د ځوان په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسی یا د دوی په سرمایه پوسی چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه ده چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او دغه په ارزښت پوسی. داسې یو اداره نه ده چې د تعلیم په ارزښت پوسی. داسې یو اداره نه ده چې د ځوانانو په ارزښت پوسی. نو اوس که موږ ځوانانو ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کړي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتماً موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کې وي، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسنۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نوسنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دي دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی شي، وطن به څوک وساتي. 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سات نه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته او خپل وخت مو مختره کړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په وطنۍ ز سندره درته خبره کوم، د سی سیده.
بله بله، بس خپل په فرمایش راته دغه کې زه به سره واورم. نور تاسو او تاسو همکاران ته شو واخوړم.
ډیره مننه کوم، مخې چاري.
عقل مند بختور غلامان دی، په قدم نګدي تا قدم د زماني په قدم کېږرا په یو خبر دا لیکلې مې ډېر خوښ شو او ته مغروره د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شو د انسان غوښې خوري خلق لیوان شو د انسان غوښی خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښی خوري خلق لیوان شو د انسان غوښی
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری
در افغانستان، سیمی او نره در تازه خبرونو لپاره در ازادی راژیو ویب پانه تسرور خکاره کری
ازادی راژیو دات کام
ازادی راژیو سلر ویش ساعتا
دمینے 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 بمن کر وی جاہلان بت جوڑے گی